د اوسری رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. د دې ساعت په خبرونه کې موزه اسمت ساروان هر کله کوم. د خبرونه چې شمشاد زدران تخنیکی هم کوي، تخنیکی چاري پر مخ بیای، د موسیقي پروګرام ته زنګ ریده. خو په لړ کې نور موضوعات هم لرو. د کابل ورسپانو ته کتنه کوو، راپورونه هم خبرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې توربکس کیف ته وسپاري، او د فرانسې پولیسو د ژیړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادي رادیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بیګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بند شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که پیش شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان رسپانې د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزدي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراه والی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پرتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز ویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نیوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي، تومان نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلې ده د جنوبي په شرقي ولایتونو کې تمام خلک په خپل د کلدار بند کړ. افغانۍ ترویج کړ هغه چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلدار.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکرایني الوتکې توربکس باید د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایي شرکت یو مسافر لونکي بوئنګ الوتکه وویشته چې 116 اویاتنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه ویشته، خو ویل چې پوځ سهواندا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند تحقیقاتي پلاوی بشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تستیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په توربکس کې د الوت اړه سب شوی معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته لرسیدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولی دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونه د اعتراض 15 ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون یې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو تر منځ اخوډب لا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهرچیانو د پولیسو له لوري ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 10 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسري درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهرچیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په شار کې نظم ټینګ کړي. زموږ شخله آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:05 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستانی ورسپانې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزاد ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او استوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلي وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری وویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرې چې اوس مهال روانې دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ دي. هغه څه چې لاسلیک کوي د حقوق خپلمنځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبریالانو ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو، چې د تعرض مسله ده، د امریکې د پوه موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربنده.
زلمی خلیزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلي چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ شوی چې خلیزاد د طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکې شي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وایي چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقع استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅ کله وربند نه دی رد کړی. په ملي افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړلې نه په لاس ورځي کې دنه خپل آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربان د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجی انوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولای چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیگا د افغانستان د حکومت د شرط پړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل ورسپانو نن څلیکلې دي ناجیه ساپی لوستی او مهمو مطالبو ته کتنه کوي.
هیواد ورسپانی لیکلی د قطر د خبرو اترو پرمختګونو په اړه د امریکا، اروپا، جرمنی او یونما استازیو په دوبی کې ل زلمی خلیلزاد سره کتلی او دغه پرمختګ وضاحت ترې غوښتي، خو لا هم افغان ولس او افغان حکومت ل دغه پرمختګونو خبر نه دي او ګوخه ته پرې خدل شوې دي. وړاندې راغلی امریکا ل طالبانو غوښتي چې لومړی دې اوربند وکړي، دا په اصل کې د افغانانو غوښتنه ده، خو طالبان وایي لومړی د امریکا ورسره د سولې سند لاسلیک کړي چې بیا به د امریکا سره اوربند وکړي، خو د افغان ځواکونو پر ضد به یوازې د جګړې او بریدونو شدت کم کړي، یعنی اوربند به ورسره نه مني. خو په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په ټوله کې د سولې لپاره هر معامله باید د افغانانو لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي او دا خبرې بین الافغاني وي. د دې لپاره اوربند ستر شرط دی، له دې پرته سوله هیڅ ممکنه نه ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلي د سولې له هرې غونډې باید افغانان بې برخې نه وي او باید پکې عملا ګډون وکړي، یعنی بین الافغاني خبرې او د دې لپاره اوربند لومړی شرط دی. ویساو ورځپاڼې په سرمقاله کې د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو د بشري حقونو د سار نړیوالې ډلې له لوري خپور شوی راپور ټکان ورکوونکی بللی او ویلي د لومړي ځل لپاره د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د مخالفینو د بریدونو په پرتله د مرګ ژوبلې کچا لوړه خودل شوې ده. وړاندې د راپور پر بنسټ لیکل شوی چې په تیر کال کې د 8000 ملکي وګړو مرګ ژوبله خودل شوی چې د ورن کال په پرتله نږدې 50 سلنه زیات والی ښیي. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړي چې د امنیتي ځواکونو لاسونه ولې د خپل ولس په وینو سره وي. د دې سره پر د حکومت په غاړه ده، داسې حکومت او نظام چې خپل ولس سره په جګړه کې وي او نړیوال پرې شاهدي ورکوي او په کال کې تر 8000 زیات بې ګناه افغانان وژل کیږي، د داسې نظام برخلیک به څه وي؟ ملي ارمان ورسپانی بیا په کابل کې د امنیت، خوندیتوب او د غلو او مجرمینو د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت وروستي کمپاین په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي کسه هم د کورنیو چارو وزارت له دغه کمپاین څخه کابل ښاریانو تود هرکلی وکړ او کابل ښاریانو ته دا ډاډ حاصل شو چې د کابل ښار د امنیت، خوندیتوب لپاره به کار وشي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه اقدام یوازې څو ورځې نمایي شوې چې بیا هم د کابل ښار وضعیت ښه نه دی او د پخوا په پرتله لا وضعیت لا پسې کړکېچن شوی. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې وروستیو ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې غلاوې، انسان تښتونې او بیلابیل نور جرمونه زیات شوي چې تر اوسه پورې حکومت ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.